د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې د افغانستان په مرکزی زندان پولی چرخی کې د کورونا 15 یا مثبت پیښه رامنځته شوی. افغان حکومت کابل کې به وزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړي او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو لشمیره زیات شو. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکره دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې دوه امنیتی پیښو مرګ جوړه اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیښه نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد د ملکیانو په منځ کې چولي چې په نتیجه کې درې تنه شهیدان او پنځلس نور ملکي هیوادوال مو ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د خلکو د دشمنانو لخوا سوي چې پر هیڅ ارزښ باور نه لري.
بل خو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر یولسو بجو وروسته سوې ده. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته سوې ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمې کې پر وسلولو طالبانو هوایي حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د باغدسرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. ښاغلی محمدي وایي وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤولانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي که نه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایا تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تېل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي شهر افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه ښار کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتې لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوي کې یولس ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي په پیښه کې پنځوس کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه شپږ هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل سوي. د یولسو ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي. وزارت دا حمله د کوردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یو تروریستي ډله او د کوردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلی ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داس حال کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کنفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ د بیمه شمخ کې د نړۍ په ساته تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي. ډیر ژر.
And we're going to build it fast. It's going to go very quickly.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر تر 850 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل سویو امریکایانو شمیر 850 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2202 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 300 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ شو.
ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں یہ دو ستارے.
عرفان خان د هندستان د سینما بالی ووډ ترڅنګ په هالی ووډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي. عرفان خان په مشهورو انګریزي فلمونو سلیم ڈگ ملینر، جراسیک ورلد، امیزنگ اسپائڈر مین او لایف اف پای کی رول لوبولی دی. د دې کلمو د میکروبی کېدو له کبله د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی وو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 زندانیان په کورونا اخته شوي. زندانیان وایي څوک د پښتنې نشته.
د بندي هیڅ قسمه دلته خدمت نشته، نه د بندي تو پښتنه کوي او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي. پښتې ورځ ته راي
په کابل کې د نانوایانو لپاره به وزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل شو. ولسمشر ټولو ولایتونو ته د غزیدو ژمنه کوي.
د کابل څخه پیلېږي او ورپسې بډیر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په غزنی کې بیا ښاریان وایي چې د نلونو اوبه ککړې شوي.
د یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د مخ او ریاست ابیاري ته وړی ده او اوس ټول په نس ناستي اختیو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا له امله د وژل شوو امریکایانو شمیر په ویتنام کې د دغه هیواد د وژل شوو سرتیرو له شمیره واوښت. دویمه نیمایی بشری حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 مثبت پیښې ثبت شوې. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د عام روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیايي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د سرخی پل زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي که په دې زندان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅې چټکې نه کړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. رحمت الله او کپتان
اگر همې تولات دوام وکنه اگر کسی توجه نکنه یره تک فوج انسانی د زندان رخ بتا کړي هیڅ کس جلوځي گرفتار نه تونه.
دلته افغان ډیر زیات دي. یو کلینیک ډالری چې دا کلینیک تور سی بس چې هر قسم مشکل لري بس یو سپینه ګولې دي دغه درکې د بندي هیڅ قسمه د خدمت نشته. نه د بندي څوک پښتنه کوي، نه هيئت راځي، نه ډاکټر ستره، نه دوا ستره. او دلته په یو وتا کې یو سولوشن کسان صاحبات راځي چې بندیان اخیران شپې ورځې تیرای
دوی د غشن وای چې په زندان کې د بندیانو غنګونه خایل عمل شي چې په دغه وایرس داخته زندانیانو په شمیر کې په بیساری ډول زیاتواله راشي خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نږدې 20,000 بندیان له زندانونو خوشی شي د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو شپږ زره اته سوه اتلس بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي نوموړی وایي د پلچرخي زندان تر څنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولې دي د خغلی بیانی په خبره د تازه شمیرو لمخې د پولیچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلې ده
تر اوسه پورې 15 د بندیانو ابتدایي یا سری تست مثبت ده د زندانیان د مرکزی محبسو پورې اړه لري د دې زندانیان سمپل د عام روغتیا وزارت موظف ټیم له خوا اخیستل شوی او د دې وزارت لابراتوار ته د سل په سلو نتیجې تثبیت لپاره لیږل شوی دي او زر تر زر نتیجه معلومیږي
دی وای چې په کرونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنټین شوی دي دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کرونا وایرس د خبرېدو او د غشان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم ښودل شوی او پکې راغلي چې که په زندانونو کې د کرونا وایرس د لا خبرېدو مخنیوي ونه شي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداري ورکړل شوې چې که دغه وایرس لامل په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټیسټونه پیل شوي چې د یو شمیر بندیانو پایلې مثبتې وي خو د پی سي آر یا وروستي ټیسټ لپاره بیلګې اخیستل شوي چې ډیر ژر به نتیجه معلومه شي خو د دې وزارت ویاند وحید الله مایار د دغه زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وروستي ویلان شوي شمیرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1909 مثبتې پیښې ثبت شوی دی
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بیوزلو ته د نانوایانو لاره د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به پراتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځيږي کابل ښار کې بي وزلې بیا د حکومت له دې اقدام هرکلای کوي خو وايي دا مرسته باید پرانه بڼه پر بي وزلو او اړمنو ویشل شي امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري
د افغانستان حکومت په یو بیساري اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو لارې بي وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په همدې اړه په خپل خبره کړي پیغام کې وویل د رواني اونۍ پورسوي کې به د کابل سربیره د هواد په یو شمیر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش په ټول افغانستان کې د نانوایانو لارې له بي وزلو او اړمنو کورنیو سره وشي
له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات مزار شریف کندهار کندوز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي
ولسمشر همدا ډول له دیني عالمانو قومي مشرانو مدني ټولنو او سیمه ییزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بېوزلو او اړمنو ته د دې مرستو په رسولو کې کومک وکړي په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د قرنټین له وضع کېدو سره سم بیکاري هم زیاته شوې چې له کابل یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي خو خلک وایي دا مرستې اکامې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسیدلې نه دي یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبه په ورځ له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړې خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د هیفو مایل کېدو مخه باید ونیول شي
زمانو مالا ګل دی موږ شکر دا مې بچی دي موږ لس کس خپل فامیل کور کې نو لس ډوډۍ یو ډوډۍ باندې چی وشي دا ما وځ خپل په یو ډوډۍ مړې کوم نس کلم نه مړې کوم زړه مې نه مانی چې یار ورسی کې ته ملکان واغه کې چې ټاکل شي واره خپل ټبر لیکي خپل ته ور کوي
محمد نعیم ولا نو زړه خو بس نه کوي لاس ډوډۍ وخورو که دوای کړو که میلمه ته یې ورکړو کالی دې جوړ کړو څه وکړو زمونږ منطقه کې غنم ورکړه ملکان خاینانو پوره ګاډه کور ته دننه کړه مونږ ته یو پاو چا رانه کړل دوه وارې رانه نوم ولیکل خو مونږ ته یو پاو غنم چا رانه کړل.
په ورته وخت کې کابل ښاروالي چې د اړمنو او بېوزلو کورنیو د نوملړ په چمتو کولو او ترخواه ورته د ډوډۍ د ویش مسؤلیت په غاړه لري وایي له دې بهیر په جدي ډول څارنه کوي. د کابل ښاروالي ویاندي نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل د دیني عالمانو سیمه ییزو شوراګانو د سیمو وکیلانو د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د روڼتیا او د څارنې لپاره ګمارل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا ویروس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي تر څو مرستندوی ادارې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اوربند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا ویروس پر ضد مرستې ورسول سي. خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه، په وسلوالو جګړو کې له ټولو لوریو غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوي ورځې بشري وقفه رامنځته کړي. په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستې ورسوي. تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د رای ورکولو نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده، ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن، لیبیا، جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوت په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي. د مارچ په 15مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا ویروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي، او له غړیو هیوادونو یې $2 میلیارد مرسته وغوښتل. د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره $1 میلیارد راټول سول. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي $90 میلیارد ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي. د اټکل له مخې د دې فنډ په درو کې دوه برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي. دا هیوادونه افغانستان، یمن، سوریه، د مرکزی افریقا جمهوریت، لیبیا، کولمبیا او سودان دي. خو لکه څنګه مو چې مخکې هم په خبرونو کې واورېدل، افغان حکومت له پرله پسې غوښتنو سره سره دا مهال د افغانستان د جګړو لیکې تودی دي او تر اوسه پکې د اوربند یا اورکم څرک نه لیدل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د څه باندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو واوښت. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی، او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا ویروس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس پیښې په تیرو 1300 ورځو کې دوه برابر شوې دي، او اوس په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د اخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي، او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د 4.5 ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا ویروس له امله ژوند له لاسه ورکړ، چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر 85,338 ته ورسید، چې د ویتنام د جګړې د سباندې ویل سیزې د قربانیانو تر شمیر سباندې 100 تنه زیات شو. دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحد ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس تلفات کم شوي دي، او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړی دي، خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي، د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی، چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا ویروس دوهمه څپه راشي که چیرته بندیزونه یو دم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رخېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غېږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کورونا ویروس سخت شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو خارونو کې، لوی خارونو کې د اف ام 3.15 او په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنوي څپو خبرونه لري. د افغانستان لوی ترنوالي وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دلی او همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنې د ویجاړولو په جرم په 14 کاله بند محکوم شوی دی. ماماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنې ویجاړ کړي چې څمو د مخ کې ونیول شو. په ورته وخت کې برېښنا شرکت او عام خلک د دنی ولکېدو هرکلای کوي. د دې مجازات به نورو ته د عبرت درس وي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو ل بیا بیا ویجاړول ورسته، د افغانستان لوی سرنوالۍ وای د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن و، په 14 کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ماماتي سالنګ او د دې یو ملګری چې سموده مخ کې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی و، د افغانستان د محاکمو له ارزونو وروسته هر یو په 14 کلونو بند محکوم شو.
چند قبل دو تن به اتهام تخریب پایای فرق
سموده مخ کې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوی وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزې څېړنې وشوي چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په 14 کلونو بند محکوم شول. د محکومیت ترڅنګ مکلف شوي چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغلی رسولی وای مماتی او ملګری باید 4.7 میلیونه شپګلک 22,000 840 افغانۍ د رسیدلی زیان لامل دولت تور کړی. د خغلی رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی سرنوالۍ ترمنځ د هوکړه لمخه چې تیر کال شوی هر څوک چې دغه شرکت تاسیسات وی جاړوي باید قانوني چلن ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلا بیلې قضیه ورسیدلی چې ارزول کیږي. مماتی سالنګ د دل خپل ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یو ستنه په 14 توکو والو زول شي، لامل کابل او سیر مسیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هسه موکړه د دلاغه مشهور په ماماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو، خو بریالی نه شو. برېښنا شرکت د دغه حکم هرکلی کوي او وایي چې د دغو کسانو نیول نورو ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وویل:
ما از استقبال میکنیم که یا قاره به این جرم شناخته.
موږ دغه اقدام هرکلی کوو چې دغه کسانو د خپلو اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برېښنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته له دې چې هر څوک دا شان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمیر کابل خاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه اقدام ستایي. محمد وسیم او جواد وهی:
سوخه و سوج داس مجرمین چې څوک وطن ته خیانت کوي دا باید قانون منګلو ته وسپارل شي او خپل اعمال ته ورسیږي، او څوک دی وطن دی خاور ته ضرر کوي باید خپل اعمال جزا وګوري.
کس که به وطن خیانت میکنه باید 16 سال اینه باید مجازات کده. دولت بسیار کار خوب کده. کس که به وطن خیانت میکنه باید مجازات شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې مخکې د کابل شمال ته د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د وارداتي 240 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه چې چاودېدونکي توکي ورته ځای پر ځای شوي وو ویجاړه شوه، چې له امله یې پر کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر پرې شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی ښار اوسیدونکي وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبه ناپاکه شوي دي. دوی وایي د اوبو پایپونه مات شوي او ډیر وخت د ناپاکو ویالو اوبه ورسره ګډیږي. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم مني چې خلک ناپاکې اوبه څښي. د روغتیا ماهرین وایي د خراب اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
حمیدا د کور په انګړ کې د نل له اوبو څخه چا جوړ شډ کوي. دا وایي په دغه نلونو کې د راتلونکو اوبو خوند خراب شوی او بد بوی لري. زړه یې نه غواړي چې ورڅخه کار واخلي خو مجبور یې اړه کړې ده.
تر اوسه د اوبو کور خوند یې خراب ده، بوی یې ځي. دا یوه ورځ نه ده، هر ورځ خوند هم خراب وي او بوی یې لټیږي.
دا یوازې حمیدا نه بلکې د دې ترڅنګ د ښار نور اوسیدونکي هم وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبه ناپاک شوي دي. د اوبو پایپونه لیک شوي او ډیری وخت ناپاکو نالیو اوبه ورسره ګډیږي. احمد خالد د غزنی په دریم پلان کې اوسي. دی وایي له تیرو لسو میاشتو څخه د اوبو خوند خراب شوی دی. د اوبو رسولو ریاست ته مو شکایت کړی دی. هغوی مو د بودیجې د نیشت په پلمه خطا باسي. د دغه ځای خلک له دې عمله په ډول ډول ناروغۍ اخته شوي دي.
یو کال کېږي چې اوبه خراب دي. یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د ما خپلو سترو کې لیدلی او ریاست یا بیاري ته مې وړی ده. او اوس ټول په نس ناست دي اخته یو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی. او دې ته مې څو ځله ورته وویل او دې راته وویل چې زموږ بودیجه نسته وي او پیدا کوی نسو یا داسې دواسې خو موږ په دغې سره خطا باسي.
دا دغه ځای اوسیدونکي وایي کوم شرکت چې د پخواني والي موسی خان اکبرزاده په وخت کې د پایپونو تیرولو پروژه اخیستې وه هغه غیر معیاري کار کړی دی، چې اوس یې ډیری پایپونه مات او خلک له بویونو اوبو څخه استفاده کوي. دوی وایي د دغه پروژې د تکمیلېدو تسلیمي د وخت والي او یا هم کوم چارواکي ته نه ده سوې چې هغوی ارزیابي کړې وای. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم وایي د دغې پروژې نه تسلیمول د کار د کیفیت ټیټوالی او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې خلک ناپاکې اوبه څښي. په اوبو رسونې ریاست کې تخنیکي او عملیاتي مدیر انجینر محمدالله وایي:
مشکل مردم ما درک میکنیم. بعضی اوقات
موږ د خلکو ستونزه درک کوو. ځینې وخت تخنیکي ستونزې رامنځته کیږي. پایپونو ته د نالیو اوبه داخلیږي. کوم شرکت چې د پایپونو اچولو پروژه اخیستې وه هغوی دولت ته د پروژې تسلیمي نه ده ورکړې. هغه خلک تښتېدلی دي، ناسم کار یې کړی و. یوازې په تېر کال کې 16,000 پایپونه لیک شوي او اوبه چټلې شوي دي، خو موږ هڅه کوو چې بیرته پایپونه جوړ کړو. د روغتیا ماهرین وایي د خرابو اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای سي. د غزنی په یو خصوصي روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فیض الحق وایي:
خرابې اوبه د انسان په ټولو سیستمونو تاثیر لري، خو خصوصا په هاضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه کار د خرابوالي غټ لامل فساد بلل کیږي. د دې ترڅنګ په غزنی او بیا په ټول افغانستان کې په تعمیري، روغتیایی او د بیا رغونې پروژو کې ډیری وخت فساد د ناسم کیفیت لامل بلل کیږي.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اوري زموږ وی پانه ته هم ورتل شي حالت هم پکې تازه مطالب دی پته دا آزادی رادیو ډاٹ کام اوس هم څلور نیمه بجې شوې یو ور بیا سلیم احمد صالح ته غږ دو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کی
په کابل کې نن په یو ځان مرګي بریټ کې درې کسان وژل شوی او 15 نور اټپیان شوی دي د کورونې چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه دوی څېړنې کوي بل خو د کابل امنیا قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړی مکرویانو په ساحه کې په یو موټر پورې د نشلول شوی مقناطیسي ماین په چاودنې کې اټپیان شوی په کندهار کې تیر شپه په دوه جلا پیښو کې یو لس وسلول طالبان وژل شوی او 15 نور اټپیان شوی دي د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځولې ده د سوریې یو څارونکي ډله وایي په یوه تیل رون کې لارې کې د ځای پر ځای سوي منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي د دې ډلې په خبره چاودنه د سوریې د شمالي شهر اپرین په یوه بازار کې شوي او په وژل شوو کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن شوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي تبدل کړه چې د امریکا په متحد ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 35,000 او 300 زیات شوی او د هند سینما پیژندل شوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر نن مړ شو نوموړي د هندوستان د سینما ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولې دي
اوس هم د خبرونې نیمایي ته ورسېدو مخکې لدې چې اونیزو پروګرامونو د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرام واوري ستاسو یو شمیر را لګلي غږیز پیغامونه اورو
ستاسو له پیغامونو
زه خان زیم د زابل ولایت خمی تاسو شریک نیولې ده کوالم چې کورونا په اړه کې یو څه مهم خبرې سره شریک کړم زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوې ده خو خلک یې با بې ځګنی توجه نه ورته کوي نو زه ټول خلکو ته کوالم چې دا ناروغي په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سم لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي نو زه خپل دا نیوی کار رئیس می خپل کشنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز چې دا علاج وسی او که علاج ونه کې دا شپاته سي نور خلک هم په دې مرض اخته وي او دوی هم له دې مشکله څخه خلاص کیږي او سلام پدرنه شي
نن عبد الکریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم بس خبرې در سره کوم وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی وروره د خلک د ولید سره مخ دي بس سارې بم کوي څوک نشي تلای مور څنګه زر کور د هغه د روزمز والا خلک دي هر یو روزانه ته بدلو د ورځې بم مزدوري کول مقصد څل 200 روپۍ خپل اولاد خو نه پکا ما شام راوړ هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ او 1500 ته ورسېدل خلک د ولید سره مخ دی وروره مور دا تر باندې څخه دا غواړي چې دا خلک ته دی یو بوجي وره راي پر درګاه دی ورو ورځي یو بشتا غړي دی ورو ورځي دا خلک ته اولادونه د ولید مل کې دا زموږ د اختر مقامات ته تر باندې پورې ورسول راځنه
ستاسي پیغام ستاسي نظر اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکه مشي هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو
مننه
کرا شو دي ته چې وروسی راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا دی چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم، بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا را تنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو هسې بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت دی چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانې اورېدلې دی، یو چانې قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي لب دی باندې، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځيږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضی ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بیرته راواردیږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغې مانداری سره مالیات رسی درغو د دولت عواید زیاد سی چې دولت ټولو ته رسیدگی وکړي. بل دا ده چې بهرني ملکونو سره چې د هلته دوی د کار و مزدوري له خاطره خلک غواړي، هغه خلکو سره د هغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل د سمال یراوي څنډې په پورې او پرې برم مسې د الکموري
اس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راوي څنډې په پورې پرې مکړې د هلک مورې
ننجلې دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړېږي
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیرسي د غنور دغه خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت میخوخی گیدی هر چاتی
رب د ژوند لر جانا د سمال رب سند په پور ته پورې مکړې د هلک مور
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلې ده نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلې د دسمال ورکولو رواجونه څېړو زه وږم جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو کله چې انسانان خلق شول نو لا مغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوګور کړي ناخواله او خوخه دی او چا تر سوري لاندې تیری کړي د ستونزو تیارې د روحانه سبا په هیله وزغمي یو بل ته ډاډ او سکون شي نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده د چې افغانستان یو لوغو یوادونو څخه دی چې په اړه برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه خسام غنی دی نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او د سمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی ورکه د سمال ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي د مودي علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي
کوژده 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 دسمال ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل د دسولو د کې رامز ته هغه یا تاکي یا دریدي یا پنځدي او یا هم وودي کله چې دغه دسمال پورته کېده د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچی او نالی او دا شانیا غالي واري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا په پتنوس کې ږدي
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کیږي بنسټ دی لستن تار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلې ګوري د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلې کورته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای باری یا خواستګرۍ خبرې ادوي د هلمند اوسنکی ملک وایي چې د خپل څوځله له د سمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی
مارکه باندې کوو چې وروره زستا لور غواړم دوی وایي درکومې زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي هغه وایي چې بالکل ورکوم بس دغه دعا او تکبیر کوو چې شپنجره ته بس یو لنګي پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکه ته ورغلی
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی هر یو ل خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په خپل باندې جوړ کړي د کندهار اوسیدونکو نازیا وایي چې دوی په وړکی د سمال کې خامک ګنډي بیا ستن تار پکې کړي او خېخانو ته ورکوي
د تارستان جوړ کې هغه بیا طرز نه و باسي په تار باندې بیا لګ خوږی بس دغه تارستان د چور کوي دا د جیب دسمال نه دی بازار کې چې خرڅېږي او هغه په مش په ګلدوزی باندې جوړول په خامک باندې په ستن کې تار چخکول بیا هغه د دسمال نه ایستل هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تارستان مو ورک
لنه یې ستن تارس غوروسه بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي معمولا هغه میرمنې له ورنګ خکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي سره او سپین زر لونګ پاولی پیسې مری هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال خکلا څو برابر زیاتوي 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي
زندې دي آینې دي زنګولې دي نور پاولګانې دي لونګ دي دسمال به جوړ کو پاسه زنجیر به ورکو
دسمال معمولا لکومو ټوټو نه جوړيږي
منارسته جوړيږي د بخمل دا جوړيږي سپین اصلي ټکا جوړيږي
یو دسمال په 200 روپے جوړي
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 1500 500 جوړو چې داسې شناخته یې بیا په 300 300 زنه
په کلیو کې معمولا دا دسمال چې جوړي کنه زینې کسان غنم پکې ګنډي یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه د
پچې خو کوو
دا ولی
د سیزن جوړو د سیزن جوړ کو هغه پچې پچې کې اچو بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو
ولی دا غنم پچې او دا شین پکې ګدی
دا غنم او دا پچې او دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي غنم چې ورته اچو وای رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خوږس
د انجلی
د انجلی خوږس د خیشار سره خوږس
او کوم مراسم نیسی د سمال د جوړولو په وخت کې
په خپل پیلغان نور میو اندرن دی میو په خپل جوړول مو تلوار کار چې وو ټول بس سره جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سره جوړول
ځینی کسان په د سمال کې بیا دغه پیسې مګ دی کنه مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو موځم پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې ګنج کوي داسې ګول کوي هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شا او خاطر چې بیا ټکوي د ستن سره
دا ولی
هغه بیا وایي چې پیسې دار سي نو د پیسو د پر بیا د شوق د پر کوي
کله د اسمان خو ور کول سي د خسر کوټه کنه بیا د تر څو وخت پورې د انجلی ساتي نه ساتي پرې د اسمان اخر
چې انجلی چې واده سو هغه خوښه درغه مسمه ساتي انجلی چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښي هغه بیا سر کوي ور کوي بیا د خپل اولاد یا پښکی کې یا د سمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي
دا کوم شګوم چې دا
هغونو څنګه غوړ په دې ریواج دی نو خلک دغه څه کوي
تاسو ویلې چې اوس سم خلک ته د پیسو په
بدل کې جوړ کړی
دی سمال جوړوي کنه
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړی دی د کراچي ته جوړ
ښا
اغه سره یو چې کشکې دا ستانور موږ غوښتل چې داسې تسمالونه ته مشترکه بیا غ سره 200 روپۍ ورکړیو دا شزت بیا مشترکه خو دا 200 روپۍ مازوم راکې چې دا تسمال جوړ کړی دی ته ورک
یعنی خایسته جوړ کړی
خایسته جوړ کړ دوی دا د سمارت د څه خوشحالي کوله د څه حال و چې ولای له دې بکسې ورته وخت په بکسې کې پریشو
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتر نوټه کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشره ما زما شکر دې ورونو ته واده کړی دې د وسره ما وړی دې د دسمار خپل په وګو ما وړی دا خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تللی په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډیر خسي ډول کوي اوس دې موټر لري واځ د ولکه کې مزکی موټر کې راخستی یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لایې دکاندار لیلا څخه پختلی دي
صرف امدغه څلور کنجو کې د سه ګنګري کار کوي ډيري خامک دي قنداري ګندي خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلک خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلی کرا د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دي هر چاتي
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور ضرورت وړ شین هم دوت شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولي ګل شي.
په خو د سمال سره د زوم کولی ای چوم نه کاوه، صرف ما د سمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا د سمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوي چایران ته پات سي هر شي ورته دي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټې ورته کیږي، مثلا جوراب، لوازم دیګي دی، کریم دندان، صابون، دغه ټول شایان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده، دو چلویک ضرورت ده دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچه هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچه هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنی یا د عمه خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې په دې پنځه ورونه کې مونږ همدا خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان به هر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا به ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خم چې راشي مبارکي ته د دسمال هر یو ځان سره کالي راوړي، بیا نو هر یو زه روپۍ دوه زره ته ډالرو پورې هم همږدي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچې جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له یو ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلی یو. نوموړی په پایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، دې قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګري ده، یې دې قیمت راځي 5500 روپۍ نه. غلطه دي، هغه ګوره سلور پتنوسونه یې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 60000 روپۍ دونه راځي دې قیمت.
څو ډوله خنچې ستاسو په دکان کې مو؟
په دکان کې نو څه چې کوم دسیا په دیش ډوله خو دي خنچې او نور به دې د کتلا کو نه مشته.
معمولا په دوه خنچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کیږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یو باندې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي.
اره ورځ کده سیراتو یې دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوزدو لپاره خنچي اخلي.
دینو بس د سوا چې او دیش نفره شل نفره 15 نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
خلیه دې زمریس کله
تاران یو نسیتر گور کینا تاران یو نسیتر گور کینا زما کرا زما ٹکور کینا یمید دوارو سترگو تور کینا زما کرا زما ٹکور کینا یمید دوارو سترگو تور کینا یمید دوارو سترگو